په خبر کې سهار لس بجې شوري دونکو د مشال رادیو په دوه مخ پرونه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار درورو خبرونه له منور شاه وو.
د خبرونو سرټکی د نن په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګزان خلاف سلو ورځنه مهم شروع کیږي. ملګری ملتونه وایي سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمی شوې دي او د جنوبی امریکا هیواد اکواډور کې د برسته زلزلې قربانیانو شمیره 2500 وختو ته رسیدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د نن په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګزان خلاف سلو ورځنه مهم شروع شو چې پکې به 1 میلیون ماشومانو ته د رنځ ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداروایي په دې کمپاین کې به د دې سیمې تر ټولو زیاتو ځپل شوو سیمو یعنی خیبر جنسي شمالي او جنوبي وزیرستان ته خاص توجه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د دې کمپاین لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوی. د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه ویلي په دې کې کارکردگی لرونکو کارکونکو ته به انعامونه ورکوي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه رجستر شوي چې پکې سلور په خیبر پښتونخوا، یو بلوچستان او درې په سند صوبه کې مخته راغلي. په قبایلی سیمو کې سکال تر دې دمه د پولیو نوی کیس مخته نه دی راغلی. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړکې به ډېر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د جماعت اسلامي مشر سینیټر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته په دې حق وویل
دې چې ځان د پاره په خپل قاضم ټاکي، ځان د پاره په خپل کمیشن هم جوړي، نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. نه مونږ په دې سیاست نه کوو، مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په میلیونونو داسې اسناد په ډاګه شوي چې پکې د نواز شریف د بچو په نومونو د لاتینی امریکا هیواد پانامه کې د مشکوک کمپنیانو او بانک اکاونټونو ذکر شوی دی. د دغه اسنادو تر مخه د پاکستان نور اخواو شاد 2500 کسان هم دغه ډول اساسي لري. د افغانستان پوځي چارواکي وایي په کندوز، بغلان او فاریاب ولایتونو او داراز د شمال او شمال ختیځ زون په زنو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وایي افغان ځواکونه توانېدلي چې د دولت ضد وسلوالو ورستۍ حمله شنډې کړي او درنه مرګ ژوبلا ورواړوي. نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته وویل
د عمری په نوم د طالبانو عملیات پیل شوي. دوی په تیره په کندوز، بغلان او فاریاب کې خپلې حملې سختې کړي. له نیکه مرغه د ملي اردو ځواکونو د دوی حملې شنډې کړي او دوی ته یې درنه تلفات اړولي.
وسلوالو لا هم په دې اړه سندې ویلي. افغان چارواکو د دې نه مخکې ویلي وو چې حکومت وسلوالو مخالفینو د ځپلو او د ځنو سیمو د خلاصولو لپاره د شفق په نوم پوځي عملیات شروع کړي دي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کم شوې دي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو دریو میاشتو کې 600 ولسی کسان وجل شوي چې د تیر کال د اولو دریو میاشتو شمیرو په نسبت پکې 14% کم راغلي. په دې لړ کې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه تازه شمیرې جاري کړې چې تر مخه د ولسی خلکو په جوبل کې دوه کې د تیر کال هم دغه مودې په نسبت 12% زیاتوالی راغلي. د ریپورت وایي دا خلکو غنی غونی په سیمو کې د جګړو د شدت لوجه د ماشومان مرګ جوړل 90% او د خزو 15% زیاته شوې ده. دا ریپورت زیاتوي چې د اندازې تر مخه 15% ولسی خلکو ته مرګ جوړل د حکومت د وسلوالو مخالفینو لوجه وخته. خو په دې ریپورت کې د مرګ جوړل پښمیره کې هغه اضافه ته هم اشاره شوه چې د امنیتي ځواکونو لخوا چاودونکو وسلو لکه مارټر یا لاسي بمونو د استعمال لوجه رامنځته شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جنوبی امریکا هیواد اکواډور کې د رواني میاشتې په 14 نیټه راغلي زلزلې کې د مړو شمیره د 2,000 رسیدلې او اندېښنه ده چې دا شمېره نوره جګه شي. د دغه هیواد حکومت وایي دا زلزله چې شدت یې 1.8 درجې و، د دې هیواد ساحلي سیمې یې ځپلې دي چې پکې په زرګونو خلک ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د مړو شمېرې د زیاتېدو اندېښنه ده، ځکه چې ګڼ شمېر خلک لا هم د غورځېدلې ودانیو لاندې ګیر دي. د زلزلې په وخت بجلی او د ځینې ټلیفون کمپنیو سهولت بند شوی و. د اکواډور حکومت ویلي دا په دې هیواد کې د 1999 کال د زلزلې نه پس بدترینه زلزله وه. په هغه زلزله کې 600 کسان مړه او 1,000 ژوبل شوي وو. د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 15% وغورځېدل. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د تیلو د نړیوالو بیو زیاتولو لپاره په خطر کې د تیل پیدا کوونکو هیوادونو اوپیک غونډه بېله نتیجې پای ته ورسېده. په دوحه کې د پرونۍ غونډې په اخره کې د روس د توانایي وزیر الکزینډر نوواک وویل چې هیواد یې په دغه غونډه کې د تودو بحثونو د ایران د موقف له وجې د تیلو د پیداوار منجمد کولو د لوزنامې په هکله خوشبینه نه و. ایران چې د اوپیک غړی دی په دغه غونډه کې یې ګډون نه و کړی او دا موقف اختیار کړی چې تر هغې به د تیلو پیداوار محدود نه کړي تر څو چې د پیداوار کچه د ایټمي لانجې له وجې د بندیزونو نه وړاندې حتی نه وي رسولي. او بل خبر دا چې د فرانس هوایی کمپنۍ له 8 کلن ځنډ وروسته پرون ایران ته الوتنې شروع کړې. د پیرس نه تهران ته د ایر فرانس الوتنې وروسته له هغې پیل شوې چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د ایټمي موافقې عملي کېدل په 13 جنوري میاشت کې شروع شول. تهران د پرونۍ الوتنې په سورلیو کې د فرانس د ترانسپورټ وزیر الین ویلادیس او 15 تنه فرانسوي سوداګر شامل وو. ایر فرانس به تهران ته په هفته کې 3 الوتنې کوي. د خبرونو پای.
دا مشال ریډیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان مرکزی حکومت ویلي له نن څخه د هغه هیواد په ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د ګوزڼ یا پولیو ضد 4 ورځنی کمپین پیلوي. په دغه اړه معلومات تاسو درکوو. د پاکستان حکومت دا هم ویلي چې د پاناما لیکس په ترڅ کې د هغه هیواد پر یو شمېر سیاستوالو او اشخاصو د مالیو نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړوي. پر دغه موضوع د ځینو اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي غونډو اعلان ته په کتو دوامي نېشنل ګوند یو مخکښ وایي دغه ګوندونه غواړي د هیواد جمهوري نظام ته تاوان ورسوي.
دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چاره اوسه وي چې هغه احتجاج په نوم باندې حالت پیدا کړي چې سیاسي حکومت کمزور کړي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په حیثیت کې د ممکنه بدلون په اړه د خبرو لپاره د پارلمان د ګډې غونډې رابللو غوښتنه کوي.
د پی ای او د ملادیمینو لپاره او د یمن لپاره جوائنټ اجلاس راغوښتل کیږي خو د اوسه پورې فاټا هغه زیر پاس نه راوړل کیږي.
او د خیبر پختونخوا په سوات کې د سپرلی په نوم مشاعره شوه.
حالات زکه شول بے واکا د هیواد ستر واکمنا قتل خاص چې دی و نکو نو دا زکه قتل عام دی.
ستونزې او سرکار 19 پروگرام هم اوري. هله د عالم مشال رادیو سره اوسه. اور نه موضوع تر زور دن کو د پاکستان مرکزی حکومت ویلی چې لنن څخه په د هیواد په قبایلی او همدارز نیمه قبایلی سیمو کې د پولیو زد یا ګوزن زد 4 ورځنی کمپاین پیلوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راتا په 13 سلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات راکړل.
نن په قبایلی سیمو کې 4 ورځنی پولیو زد ساسکو ورکولو مهم پیل شو. دغه لړکی له مشال ریډیو سره په پیښور کې ایمرجنسی اپریشن سنټر فاټا چې کم دی دغه یو چارواکي وویل چې دې مهم دوران به په شمالي او جنوبي وزیرستان او دغه شانتي په ایف آر بنو کې او په ځین نورو علاقو کې کم چې حساس علاقې دي په هغه کې به د پولیو ضد احساس کې ورکول شي. دوی وایي چې نه علاقه 9,223 ماشومانو ته بدوی وایي چې ساسکي ورکوي او دغه شانتي 2,940 ډلو په ذریعه باندې بدل ساسکي په مختلفو علاقو کې ورکوي. دوی وویل چې د دوی د سکیورټي یا د حفاظت لپاره امنیتي ګامونه هم پورته کړی شوي دي او د کم چې پولیټیکل ایجنټان دي کم چې نور چارواکي دي هغوی دوی له سخت سکیورټي ورکړې ده ځکه چې دغه علاقې ډېرې زیاتې حساس دي. د دې وینا و چې تیز میاش په مارچ کې کوم پولیو مهم چلیدلې و غند 90% کامیاب شوی وو او کم چې د انکاریانو د مور پلان انکارو یا نور داسې وجوهاتو دغه هغه شر هم را کم شوی دا یو پرسنټ یعنی یو فیصد تر رسیدلی دا او دا مهم بوم دوی هیله لري چې دا شانتي به کامیاب شي.
له اسلام آباد زمون خبريال سراج ظهیر وو چې په قبایلی او همدارز نیمه قبایلی سیمو کې لرن څخه د پولیو ضد کمپاین چې پیل شوی دی دا غی پاړې موږ ته معلومات راکول.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
کڅه هم د پاکستان حکومت وايي د پاناما اسناد او مخترتلو په ترڅ کې پر پاکستانی سیاستوالو او اشخاصو د غوي پرشتمنو د مالیه د مالیو نور کول تورونو د پلټنلو لپاره د یو کمیشن پر جوړولو کار کوي. حکومت مخالفه ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک پسترګه ګوري او وايي چې پر دغه اړه به دوی احتجاجي غونډې کوي. اپوزیشن ګوندونه وايي په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي چې په خبره د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د ټیکسونو په بهر کې یې د پانګونو په اړه رانه تحقیقات وشي. اسرار عالم مومن پر دې موضوع رپورت جوړ کړی دی.
د حکومت ځنې اپوزیشن ګوندونه وايي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوي شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټیس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف علوی وایي د دې اووه شرطونه دي. اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیانې جوړې کړي او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستاني قانون له مخې جایز دي او کنه. دریمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدې وجه بندې کړې وي چې د ټیکس نه بچي او کسانګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوی او کنه. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوی وي او کنه. بل ده کچېرې کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وي خودلې نو آیا دغه کسان اوس خپل دندې لرکول پکار دي او کنه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي.
اور اخری ہے کہ حکومت نے کیا میجرز دیے ہیں کہ یہ پیسہ سیکریٹ ڈپازٹس میں جو ہے وہ واپس آئے.
عارف علوی زیاتوی تر څو د دوی دغه خبرې نوی منل شوی نو په قلار باندې کینی. همدار سرګندونی د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وايي په راتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
ځان د پاره په خپل قاضم تاکي ځان د پاره په خپل کمیشن هم جوړي نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. نه کوم پرې چې حساب نه کوم. موږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
که څه هم یاد دوه ګوندونو دا خبره رد کړه چې ګینې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي. خو د عوامي نشل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي ځنې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوي راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلې هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
مظاهری او گڈبڈی راو سره لپاره تلاش کړو غالبا چې دوی هغه کار بیا شروع کړي. دا چې د پاناما لیک په بانه کوي او کار به خپل نور وباسي. اگر چې د پخوانی سیاسي پارټي چې دی هغه سبق ذکر دی یو بل تختی اړولو نه ډډه کوي مګر دلته کې نوی لوبغاړي راغلي دي یا چارا اوسوي چې هغه وختن په وختن احتجاج کوي نن باندې اچھا حالت پیدا کی چیز سیاسی حکومت کمزور ہے کی سیاسی حکومت نے خطرے سے مخامخ کی مشکل.
خٹک زیتوی په پاکستان کې لروان سیاسی اړی غړی سره لوړان دے کمزور جمهوری نظام لا پسې کمزور کیږي. همدارا د اطلاعات او وفاقی وزیر پرویز رشید تیرورزور سنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیکس سیاست کوي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې پر رپورت کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکی کمپنیو کې پیسې بندې کړې چې پکې د پاکستانی وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي.
د مشال ترنا لاندې
چې دا دعویداری غلط اگر چگین دا شبگردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکال نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د دی نیشن ورځپاڼې ولیکنه وایي په پاکستان کې فیډریشن کمزور دی چې لامل یې صوبایي حکومتونه خپلو اختیاراتو کارولو ته نه پرېښودل او په هره مهمه مسله کې د پوځ مداخله ده. لیکنه زیاتوي د هیواد امنیتي ادارې په صوبو کې تر ځایي منتخب شوو حکومتونو ډېر واک لري چې له وجې جمهوریت وده نه کوي او پر سیاستوالو د خلکو باور کمیږي. مجید بابر د دې لیکنې مهم ټکی اوروي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیره اونۍ د دغه هیواد د سنټ یا ایوان بالا په ودانۍ کې د پاکستانی دستور د جوړېدو په مناسبت د یوې غونډې حال ځکه د پاکستانی رسنو نه پاتې شو چې هغوی د پاناما لیکس په اړه بې ځایه بحثونو کې بوخت وو. د ورځپاڼې په خبره د دغې غونډې مشري د سنټ چیرمین میا رضا ربانی کوله او پکې د دغه هیواد د لویو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګډونوالو د هغو واکمنانو سخته غندنه وکړه چې د آئین سپکاوی او سرغړونه یې ترې کړې. ټولو ویناوالو په یوه خوله غوښتنه وکړه چې پکار ده د آئین د شپږمې مادې تر مخه د آئین د خلاف ورزۍ مرتکب شوو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي چې په مستقبل کې څوک بیا د آئین د پامالۍ جرأت ونه کړي. لیکوال غونډې ته د سینټ د چیرمین میا رضا ربانی د وینا په حواله زیاتوي چې ښاغلي ربانی په خپله وینا کې د دغه آئین د جوړونکي پخواني پانسي شوي وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغو خبرو تکرار وکړو چې پکې ویلي وو چې کچیرې هم د آئین خلاف ورزي وشوه نو د همالیا غره به هم په جړا شي او د اوښکو سیلابونه به هر څه د ځانه سره لاهو کړي. مقاله کې راغلی چې دا مهال د ښاغلي رباني دا خبره د وخت مناسبت سره ډیر تړون خوري ځکه چې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس داسې ډیر آوازونه تر غوږو کیږي چې پکې په موجوده جمهوري وفاقي پارلماني نظام بریدونه کیږي او دا هغه خلک دي چې په ډاګه د هغه صدارتي نظام غوښتنه کوي چې ټولو پخوانو ډکټیټرانو خپل کړی وو او دا مهال چې موږ څومره ستونزو سره مخ یو د هغې بنیادي سبب همدغه ډکټیټران او د هغوی ملاتړي وو چې آئین به یې خپو لاندې کولو. سیاسی سیرون کی پدی نظر دی چې په 2013 کال کې د تحریک انصاف او د هغوی د ملاتړو لخوا د احتجاجي سیاسي ناشته په نامه چې کومه محاصره شوې و اوس بیا هغه ډول د یوې بلې ناشته خبرې کیږي. خدا ځل ښکاري داسې چې عمران خان نه غواړي چې یوازې په احتجاج لاس پورې کړي بلکې دې ځل ځان سره نور سیاسي قوتونه هم یوځای کول غواړي. د ورځپاڼې په خبره تیرې احتجاجي ناشتې دغه هیواد جمهوري پارلماني نظام تر دې حد کمزورې کړو چې د سیکیورټي اسټابلیشمنت رول یې د دغه هیواد په خارجه او داخله چارو کې نور هم پیاوړی کړو. اوس په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي ادارې د اپیکس کمیټو په نامه پراخ مداخلت کوي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمي سره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړي وایي په پاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه راوغوښتل شي. د دوی په خبره له حکومت یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت د ممکنه بدلون او په اف سی آر قانون کې د ژور بدلون په اړه د خپل واک وکاروي، خو دا چې غږ یې نه اورېدل کېږي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګړولو او ځینې یې بیا د اوسني حیثیت ملاتړ کوي. سراج ظهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د روانې میاشتې په 14مه نیټه د قومي اسمبلی غونډې دوران د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان خپل وینا کې ویلي وو، لکه څنګه په یو قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کېږي نو د قبایلي سیمو مسله هم قومي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبللی شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وي،
د پی ای او د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوښتل کېږي چې یمن زموږ د سمندر لري، بیا د پی ای او ملازمین ټیک د جېره روزګاری مسله ده، هغه به روزګاره کیږي، خو داغی د مبر د ژوند مسله نه ده، داغی د انساني حقوقو د مالولو مسله نه ده، بلکې داغی د روزګار مسله نه پاغی جوائنټ سیشن راځي. خو د اوسه پورې پاټا هغه زیر بس نه راوړل کیږي، دا ولې دا څه وجه چې پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت ده. په دې کې شاجی ګل جی صاحب ما ملګرو محنت وکړو، هغه کې مونږ یو ایڈجرمنټ موشن هم راوړل چې پاغی د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي، او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې پاس شي په اسمبلی.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزیب ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډه غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی،
خلک دا غوړي سوال د مخپلو کورونو باندې شو، هغه نه بعد به موږ د پاجو ته جواب ورکړو، ته مو د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیج سره، نه بعد مستند مخپل علاقې کې امر راشي، دا به
قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټا د آئینی حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړی وو. په کوم چې وروستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټا اصلاحاتو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار پرون چین ته روان شو. په پام کې ده چې هغه به له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. له دې مخکې د سولې د عالي شورا یو مقام د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي وو چې د روانو خبرو نتایجو ته ډېر امیدواري نشته. د ملي امنیت شورا سرچینې وایي حنیف اتمر به له چینایي چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا وایي حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا وایان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پر پراختیا، د توریزم په مقابل کې د مشترکې مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ارتباط د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په تیره جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو ترسره نه شو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا دې غونډې ته ډېره خوشبیني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته.
در صورتی که زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه.
په هغه صورت کې چې زمینه برابره او غونډه جوړه شي، د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو، ځکه پخوا هم څو ځلې ژمنې شوې دي، خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دا دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د سوات په زرخیل شموزو کې د غورزنګ د بیټورنې په نوم یو ځای تنظیم پروند سپرلی یو مشاعره را جوړ کړی و چې پکې د سیمې او شاوخوا پیژندل شو شاعرانو او لیکوالو ګډون وکړ. دغه ادبي غونډې ګډونوالو د یو قرارداد په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له حکومت وغوښتل چې پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په تعلیمي نصاب کې د لازمي مضمون په توګه ځای ورکړي. د سوات نه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر عباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانې وشوې، داسې داسې لوبې کېږي، رند ولاړ په مسله دی، د وایز په لاس کې جام دی، حالات ځکه شول بې واکه، د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی ونکو نو دا ځکه قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو.
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه وي، زه به د قام د زړه زخمونو ته ونه رسم، او قیسه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې، زه به په ژوند کې محلونو ته ونه رسم.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرته وي، هر څنګ وي، هر څومره وي، خو آینې له سترګو په جنگ بیا هم ورځي، او دای خوبی ده که خامی ده، تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورځي.
سپر خان زپر چې د پیښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعرې ته راغلی و، مزاحیه شعرونه یې وړاندې کړل.
سترګې د ژوندی باڼه د مړه ساته، او زړه دې رالخه کوختی دې ښه ساته، او یا مې هغه خواکه یا مې دې خواکه، هسې په دغه کې خو مې مه ساته. مونږ ځواني خپله برباد که، خلکو ګټې وکړي، او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي، هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله، مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وو. زلمی چې راشي خلک الله وباسي، د ناوې کور ولا الوه وباسي، او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم، خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اظهر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ به وسرکشه وې ګمنام بوې، مونکا د پختو لمن نه نیوې، مونګلا باز غو لمن نه نیوې،
خټک یوسف زید مومن کا پر دے دے، مروت کا بانو سے دے، اتنو وند بپلک لر ٹولیو زل رازو، حالات ببدلو.
مشاعرې تخپل وینا کې پروفیسر عباسین یوسفزی ویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په ښه ډول خصمانه نه کیږي، په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري، دا دومره ښایسته شاعران، دومره ښکلي ښکلي، تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکړي، او تاسو ته خوندونه وامغستل. دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوثه خادمان دي.
د مشاعرې په موخه کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د سهار 10:30 شوې. د منور شانه د خبرونو لنډی زور.
د نننا په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف سلور ځنې کمپاین شروع شو چې پکې به لس لکه ماشومان ته د ویرانس خلاف ساسکی ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداروای پروان کال کې د پولیو ته کې سونه رجستر شوی چې پکې سلور په خیبر پښتونخوا کې مختراغلی او په قبایلی سیمو کې ساکال تر دې دمه د پولیو نوې کیس مخته نه راغلی. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونه وای د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړکې بډیر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وای د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د افغانستان پوځي چارواکي وایي په کندوز، بغلان او فاریاب ولایتونو د اراد د شمال او شمال ختیځ زون په ځنو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي، خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وایي افغان ځواکونه توانېدلې چې د دولت مخالفینو ورسته حمله شنډ کړي او درنه مور جوړبل ورواړوي. سکل د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمې شوې. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو درې میاشتو کې 600 ولسی کسان وژل شوي چې د تیر کال د اولو درې میاشتو شمیرو په نسبت پکې 10% کمې راغلي. د جنوبي امریکا هیواد اکوادور کې د رواني میاشتې په 14 نیټه راغلي زلزلې کې د مړو شمیره 246 تر رسیدلې. وندې خلنه ده چې دا شمیره نورو جګه شي. دغه هیواد حکومت وای دا زلزله چې شدت 1.7 درجه و د هیواد ساحلي سیمې زپلي چې پکې په زرګونو خلک جوړل شوی هم دي. او د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 15% وغورځیدل. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د تیلو د نړیوالو بیو زیاتولو لپاره په خطر کې د تیل پیدا کونکو هیوادونو غونډه بیل نتیجې پای ته ورسېده.
لن خبرونه مو د منور شانه مورید له اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رابې اکرم خان اور.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبره کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانین او قراردادونه منسوریدل کافي نه دي، ځکه چې پاکستان کې قوانین شته او که په مناسب ډول دا نافذ کړی شي نو ښې نتیجې ورکولی شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخکې لیکي د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې د لړکې لږ بدلون وکړي شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مضامین په نصاب کې شاملولو په اړه سنسوبي حکومت له هدایت هم جاری شوی وو او د سند صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومان د نفسیاتو ماهرینو په مضامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه زده کړې ورکول لپاره دا کوشونه د ساینې وړ دي. که زموږ ماشومان ته د جنس، مذهب او یا نسل په ځای د بشري حقوقو درس ورکړی شي نو دا به یو خوشاین بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خو دا سم اړخ ته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونو کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غونډې مضامین به هم شاملېږي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي دوه هفتې تیرېدونه پس د پاناما استادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورولۍ ترمنځ اختلافات لا برقرار دي. ادارې وایي پاکستان پیپلز ګون او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه یې دا مخې ته راغلی ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن ته تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وایي په کی توګه د دین ملکونو چارواکو د خپل عہدونه استعفی ورکړې دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقی ساق د بحالې واحد لار دا چې تحقیقاتو کې د خپل بیگونه ثبوت ورکړي او د دې لپاره ضروری ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړي شي چې په هغه ټول متفق وي. د اخیری کلی کې چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه، خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خود مختار تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي. نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم تقبل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیره ټلویزیون پر پاڼه خبره شوې لیکنه وایي د پاکستان په قومي سملای کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی چې د لیکنې تر مخه د بیان ازادي یې تر خپو لاندې کړي. د بشري حقوقو ادارو پر دې بل نیوکه کړې دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکلي ویر څرګندېږي چې القاعده وسلواله ډله ښایي وار بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شاه اورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکونکو او ځینې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثره کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي دا قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوی هم کوي او دا راز به هغه ټولې هلې ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعه جوړیږي، خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې بولو بی ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یادې ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بې ځایه ګټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغه القاعده ته ډېره ګټه رسولې چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وایي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا سرګندونې د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان متاثر کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللي وو او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولې نړۍ لپاره خطر وي او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وتلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق لغور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگتن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیرې کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکیچ له مهمو مسایلو څخه دی، د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد پوځ به هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړې هغه وخت رارسېدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیل ولکه په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. په دې اړه نور له احمد تکل څخه.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوي وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן.
ما د کابینه د دی جشنی غونډه د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیل په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان له لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وځي. نتنیاهو هم در از وویل په دې کې شک لري چې سوریه به بیا خپل هغه دریز ترلاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته یې کړه چې دای په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسې د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتنیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون را نشي او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتنیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره او دا یو پرونکی اقدام وباله. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوې برخه وبلله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځای د وتلو لپاره فشار راوړي.
د ګولان له لوړو څخه د اسرایلو وتل تر ډېرې مودې د اسرایلو او سوریه ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکیچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریه ته د دې سیمې چې د اسرایلي وګړو لپاره هیڅکله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
احمد تکل و د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د 2018 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته شوې ده. یوناما پرون یک شنبه په رپورټ کې وویل د دوی د معلوماتو تر مخه د روان میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ د مارچ تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل شوي او 1340 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو سپارښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې خواوې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. صفي الله ستانکزی رپورٹ راکوي.
ملګرو ملتونو د 2018 کال د جنوري لومړۍ د مارچ تر 1.3 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیرې خبرې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د یک شنبې په ورځ خپور کړی راغلی، د کال په لومړۍ درې میاشتو کې 1943 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکلاس هایسم ویلي چې د جګړې په زیاتېدو سره لازمه نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي دا حتمی ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې کړیدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2018 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغو 1943 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1340 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي، هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوي کسانو فیصدي 14% کې کمه شوي، خو د ټپیانو شمیر بیا 11% کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 60% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجه کوي. د یوناما د راپور له مخې 2018 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 312 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي، چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلوي ځواکونو لخوا 120 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي، او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوي دي. او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنیو مخامخ جګړو کې چې اصلي عامل د دولت او مخالفینو ترمنځ روښانه نه دی افغان ملکیانو ته اوښتي دي. ملګري ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا 2 برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. د یوناما د راپور له مخې روانې ځمکني جګړې، چاودنې، انتحاري حملې او هدفي وژنې په ترتیب 1340 افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډېره قرباني له افغان ښځو او ماشومانو اخیستې ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما لخوا د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمیرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو اوس درته ستونزې او سرکار اونیز پروګرام چې زموږ همکار مجید بابر یې جوړوي دا اورو او تر خپرونې وروسته لیوي سندرې هم خوند اخلي.
ستړي مشي د مشال ریډیو اونی د خپرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابرنی کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خپرونه کې به واوري چې د کورمې قبایلی سیمې د مخیزو سیمې کروندګر وای چې د کورمې خوړ دواړو غاړو ته پرتی د کر کلیزمکه او ولاړ فصلونه د ګرمۍ په موسم کې په غرونو د واورو ویل کېدو او بارانونو لامل هر کال تالا ترغ کیږي. دوی وایي که حکومت ورته د کورمې خوړ دواړو غاړو ته حفاظتي پوشتي یا بندونه جوړ کړي نو د دوی په زرګونو جریبونو ځمکو ولاړ فصلونه به بچ شي. دا چې حکومت د کروندګرو دغه وختونه ولې نه پوره کوي همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
وادی کا دریکلی مخدایو دوله شکلو کی تناباش ته لور یو کلانه دباش فزور کولو په کورلونو ازما کرنه یو لا ټول جنگل ایرا بلاور کی شوی دی
مو حکومت نے بار بار مطالبہ کری دے درخواستوں شکل کی ماوت تحریر کری دی حکومت ہم بار بار لیا دی ہو سفر حکومت سے لو نہ دے کڑے منظوری نہ دے رکڑی
د مخیزو سیمې د کروندګرو په دې ستونزو چې د کورمې خوړ په دواړو غاړو حفاظتي پوښتنې نشته زموږ همکار طارق ورغزی دا راپور برابر کړی ستاسو پام ورته راګرځوم
په کورما کې د مخیزو سیمې کروندګران وایي په دې سیمه کې ممکنه د خوړ اوبو او سیلابونو له امله کوم زیان نه د بچو لپاره حکومت دې ګامونه اوچت کړي د دوی په خبره د کورمې خوړ پر غاړه د دوی په زرګونو اکړ ځمکه د سیلابونو په وجه متاثره کېدای شي میر عالم خان په نامه د سیمې یو کروندګر مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نشته چې لامل دویتا سغزیانونه واوړیدل
دوی رچی کړه دوادی قدری کلی مخدایو دوله شکلو کې تنا باش ته لور یو کلا نه د باچ فزور کولو په کورلونو یې زما کرنه یو لا ټول جنگل یې را بالا ور کې شوې دي چې زما کې کې څه دانه کې کوم فصل او جوار کولو شورې کولې سایبون او څه کوم خوراکي مواد غا ټول دوکې
مخیزو سیمه د کوزي کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې د اکثره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دی په 2000 کال کې لافریقایي ځخړو له امله به کور شوې د مخیزو خلک درې کالونه زیات وخت کېږي چې خپل کورونو ته واپس شوې دي خو منیر خان په نامه د سیمې یو مشر او کروندګر مشال لډیو ته په سیمه کې د دوی د ستونزو د حل لپاره تر دې په حکومتي کچه هیڅ کامونه نه دی اوچت شوي دی د حکومت غوښتنه کوي چې د کورمې خوړ پر دواړو غاړو د اوبو ته زر تر زره بندونه جوړ کړي ګنی بیا به دوی ته ستونزې جوړې شي
مخکې دی کې بړې وې خو د جنګونو وروسته د هر څه تباه شوي دي د کوم جلونه وغه خلکو خلاص کړي دي اوس بړې ړانګې دي مو حکومت نے بار بار مطالبہ کری دے درخواستوں شکل کی ماوت تحریر کری دی حکومت ہم بار بار لیا دی ہو سفر حکومت سے لو نہ دے کڑے منظوری نہ دے رکڑی مو حکومت نے بیا مطالبہ کہو پر زور مطالبہ کہو چې مو دے پټایو دا کل نقصانات خیال دے وسه تای کړی شي
د کور می د زراعت محکمې یو مشر انور خان مشال لډیو توای مخیزو خلق ته د جنگونو له عمله سخت زپل شوی دی او ساتوی چې دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي چې د غسیما په زراعتو کې یو ځل بیا خشي واضح دی چې خرلاچه سیمینا واخلا د کورمې تر اخیری پوله پورې د کورمې خوړ فاصله 2.5 کیلومتره ده چې په دې کې د ځایي خلکو تر مخه یو شمېر علاقې داسې دي چې په هغو کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نه دي جوړ شوي
د کورمې د کروندګرو دا ستونزه چې د کورمې خوړ په غاړه د حفاظتي بندونو د نشتوالي له وجې د دوی ولاړ فصلونه په خطر کې دي د یادو سیمونه د پاکستان په پارلیمان کې غړي ساجد حسین توري مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې ساجد صاحب د ستاسو د سیمینا ستاسو د حلقې نه د مخیزو د سیمینا خلکو مونږ ته یو شمېر کروندګرو دا ګیله کړې ده چې د دغې سیمې د خوړونه اوس دغه ورځو کې راځي او دوی دومره ډېر فصلونه کرلي دي په زرګونو جریبه ځمکه ده هغه دغه اوبوړي داسې کوم پروګرام شته چې د دې کورمې خوړ په غاړه باندې تاسو کوم باونډري وال یا کوم د حفاظتي دیوال جوړ کړئ یا څه پروګرام شته
اول خبره خو دا ده چې د کورمې کوم هغه د سین ده یا توی ده دا مطلب ده چې په دې وخت کې بالکل څه کله واوري مطلب ده چې په برانونه شروع شي مطلب ده چې واوري مطلب ده رش څه کوم نه لاندې راګوزاریږي نه نه د کورمې توی چې ډېر زیات اوبه راځي او دا نه ده چې دوی پاره مطلب ده دینه مخکې وال پروټیکشن نه دي شوي یا مطلب سپرز نه دي شوي څه کوو ورته لګیا یو خو تېر شوي تقریبا یو کال نه مطلب ده چې دا وال پروټیکشن څه کوم دي دا ګورنر سردار مهتاب عباسی بند کړی وی هغه وجنه په دې علاقې کې بلکې اټول اپر او لوور سنټر درو کورم کې مطلب ده چې ډېر زیات مطلب تاوان شوی دی د اوبو وجنه او دې باندې مونږ نظر ده او فل اول اوس دې کې مونږ هیڅ هم نشو کوای وی دې مونږ سره نو فاټا سیکریټری تاون کې یو مطلب الریډي ګورنر بند کړی مخکې او مخکې مونږ دا کول چې مونږ خپل فنډونه هم مطلب پچاس فوټ سو فوټ به مونږ ورکول، مونږ هم بند کړي دي. نو اوس روان وخت کې د ګورنر سره په دې په باره کې خبرې هم شوې دي، نو هغه دغه یقیندانی مونږ ته راکړي ده چې انشاءالله روان یو دو هفتو کې به مونږ تاسو راوغواړو، تاسو سره مونږ کمپلیټ میټینګ وکړو. چې فون تېر شوي ګورنر څه بین کړي وو هغه به انشاءالله ټول پلاو شي.
نه نو یو خو د دې د کورمې د خوړ د حفاظتي دیوال خبره ده، خو دې سره آیا داسې ځینه پکې دغلته شته چې هغه په لږو پیسو باندې کېږي چې هغې نه زیات نقصان کېږي؟ د هغې دپاره څه پلان شته که ټول دا خو دوه اویا کیلومیټره دیوال جوړیږي؟
داسې چل دا داسې هېڅ پلانینګ هم نشته دی. او خبره دا دی مو کلی دی، زه کوم خبره دی تاسو کوم کلی کوئ؟ دا ما وطن دی، دې ما ته ټوله پته دلته کې لوم دی، موم ډېره ځمکه دی. مین شی دا دی چې فی الحال په دې وخت کې تم نه کېږي. که تاسو سوچ وکړو د بجټ اخري د کال اخري مطلب سیکنډ لاسټ میاشت دی، نو دې کې مطلب دی اوس هم مونږ مطلب روان وخت هم که مونږ په ای ډی پي کې دغه سپر اچو یا ورلډ پروټیکشن اچو، نو دا به نیکسټ مطلب چېرته په دسمبر جنوري کې دې باندې کار شروع کېږي. نو دې حوالے سره روان وخت کې مونږ دې وجه تاسو ته ما ویل چې ګورنر صاحب سره مونږ میټینګ را روان دی، او په دې کې مطلب دی چې د ډپارټمنټ هم ډېره زیاته کمزوري دی. دا کمزوري داسې دی لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې دې کې داسې وړو ځایونه هغه نه مطلب لویه تبعی جوړیږي، په دې وخت کې نو وړو وړوکې کار کېږي نه دې وخت کې غټ کار.
ساجد صاحب دغه زی او دغه خوړ او دغه نقصانونه خو د تیرو کلونو کلونو راهیسې کېږي، نو د دې نه مخکې په چا کار نه دی کړی؟
ناجي دې نه مخکې خو تقریبا مضبوطي مضبوطي دلته وال پروټیکشن شوی دی تقریبا سو فوټ نه ونې سره هزار فوټ پورې. او دا غته کوم دی دا سیم چې کوم دی دا دومره تیزه سره رسی چې کله کله اته کوم دیوال وشي وال پروټیکشن وشي هغه نه تو شي بل طرف ته لوړ شي هغه د سین منځ کې پاتې شي.
ستاسو څه مشوره ده یا تاسو کوم داسې پلان لرئ چې په دې باندې د انجینرانو او د کروندګرو او د ټولو یو ناسته وکړئ، یو جامع پلان جوړ کړئ، او یوازې د پاکستان د حکومت نه بلکې نور داسې اداري دي غیر دولتي چې هغوی هم کولای شي چې ستاسو مدد وکړي، په هغوی سره هم کوم رابطه کړې ده؟
بالکل دې کې مطلب ده چې بالکل فاټ یو پروجیکټ دی، ایف ڈی جی پی سی او ته یې هغه لګیا دی، باقاعده یو اسټیټ پروجیکټ دی. او هغوی هم دا بین لګولی وو تر شوي هفته مخکې مو هغوی سره میټینګ وشولو، هغوی ته مونږ دا ریکوست وکړه چې مو ریکوایرمنټ دا دی تاسو ورلډ پروټیکشن نه او څو نور داسې شیونه دي چې دوی نه تاسو پابندي اوچت کوي. هغوی هم ویل چې انشاءالله نیکسټ 22 تاریخ باندې به مونږ د دې خبرې جواب دیر کو. او مین شی دا دی چې ته اټول نه غټه مسله د بجټ دی، بجټ کې دومره غټ سین دی. اټول لیکور مې ته مطلب دی چې 50 کروڑ روپۍ ملاو شي، نو په 50 کروڑ روپۍ کې آلریډي خبره دې حل کیږي، 2.5 کروڑ شي سنټر کورم ته او 2.5 کروڑ مونږ ته پاتې شي. په 2.5 کروڑ باندې خو مطلب دی چې 1000 فوټ وال پروټیکشن هم نه کیږي. نو دا نه چې مسالې نشته، ادي کې مونږ مطلب خود مختیار هم نه یو، بحثیت ممبر آف پارلیمنٹ په دې کې زه خود مختیار نه یم. په دې کې مطلب اریګیشن ډپارټمنټ باقاعده او مطلب سروي کوي، اڅ کوي، مطلب هغوی کوي هم هغوی جوړوي هم هغوی کنه هغوی ته کوم فنډ مطلب ویر کوي هغه ډېر زیات کم دي.
ستاسو د اندازې تر مخه په دې ټوله حفاظتي دیوال باندې څومره خرچه راځي چې دا ټوله څه مکمل شي؟ لکه د دې بجټ څومره دی؟
دنه مخکې مونږ یو سروي کړی و اپر نوانے سلوور کورم پورے، پا دیکھ کے مطلب ہے 80 کروڑ روپے مطلب دیتا پکار وے، اور 80 کروڑ روپے سارا مطلب ہے سے کمپلیٹ وہ سارا بیا وال پروٹیکشن نشا تا بیا مطلب ہے دے سارا جنگلات والا وہ بیا ونی بم لگے مضبوطی ونی تو یار اوپر اچھی تا آیا مطلب ہے تو ونی ہم دے پروٹیکشن کوائشی 80 کروڑ روپے نن نہ دو درے کولا مخ کی نن نہ معلوم خبر ہے یو نیم ارب روپے بلے گی
نو اگ
یو نیم ارب روپے اگ اگ اخی خوب دا وشو مطلب رہے تھا حکومت لوڑ لو دا حکومت رہو دا حکومت کو مطلب رہے تھے قبائل بند دم مسل توجہ نہ ویر گئی
چکل دا سروے شو پر سروے کی دا معلومات شو چھ بدی 80 کروڑ روپے لگی نو دا گئی دا پارا آیا حکومتی چارواکو یا تاسو یا غیر دولتی دارو کمزان لناسی جدا پیسے بکم دینا پیدا کی
دا دسی چلی سے پر دیکھے مطلب رہے تھے یو سکیم ہی فاٹا سیکریٹریٹ ترشی فاٹا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ مطلب رہے تھا پی این ڈی تولی گی پی این ڈی والا مطلب سیفران تو بولے گی بجٹ کی آگ تک پہنچی دوم خبر ادا رہے تھے دے این ڈی ایم اے والا حکم دے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ والا دا وائس رہا دے فلڈ والا اخبل فنڈو نہیں نو کله کله دا خبرې وکړي راشي چې یاره مونږ سره فنډ اویلیبل نشته، یا مونږ ته ډونرز نه دي را کړي، یا مونږ بس هغه د فاینانس منسټر خبرې دي که نه. نو دې وجې نه چې کوم سوچ چې تاسو دی دا سوچ چې مونږ هم دی خدای راځه کې فنډ اویلیبل نه دي.
اوس ساجد صاحب، به حیثیت د پارلیمان د غړي، ستاسو د سیمې د خلکو د ژوند دارومدار ټول په کر کرونده دی، ټول په کر کیله باندې دی، دغه ټول خلک ترې ځپلې کیږي. تاسو یو مخکې ګام اخیستو دپاره کوم پلان لرئ چې یا په پارلیمان کې په دې غږ پورته کوي، یا احتجاج وکړي، یا حکومت نه پیسې وغواړي؟
چل دی کنه جی، په دې کې احتجاج خبرې نشته دي. احتجاج خبره داسې نشته ورته چې فنډ دی مطلب 20 ارب روپے ملوېږي، په 20 ارب روپے کې د هرې حلقې خپل خپل حصہ دی، هغه حصہ چې کومه په پاپولیشن باندې ویر او دې کې مونږ مطلب دا کواشي تو اوس مطلب اپر لوور کورم دواړه د مو حلقہ دی، تو په دې کې څه کوم مطلب فلډ راشي مونږ بھرپور کوشش کوو چې اټول دې مطلب څومره دواړو سایډ ته مطلب پروټیکشن وال وشي، او دومره فنډ اویلیبل نه دي موږ پوزیشن کې یو نه بیسیت مطلب کوم حالات سره نن ورځې مو مخامخ یو وار انټرریزم خبرې دي، دہشت گردی سره څومره فنډونه دي اټول په اخر صرف کیږي، نو ډیولپمنٹ فنډ کوم دی تقریبا صدا نہ ہونے کے برابر دے رقم فنڈ مونتا اس ملاوی گی دا ٹول ریمائی جان سے کی تقریبا د سوای 10% ہم نہ
تا سو د کروند گرو ته چدی وی زمونګه پزرګونو جریب زم کی دی او پاغه کی د دوی د فصلونه د ټول کال د غورزو کی د اوس د خورونو روان دی او دا تبا کی، نو تاسو دی تاسو د صبر مشوره ورکوي کسه مشوره ورکوي به حیثیت د پارلیمان د غړي؟
نه صبر مشوره فل حال خو صبر مشوره ده، فل حال د صبر مو کی صبر سره لګ همت مو کی همت حکومت کی محنت کی اور مطلب جوڑ کی
خبر
ہے نو کم از کم پدی پشپگو تو وہ کالر ٹینور کی ماں تقریباً تو پانا چینا نوانے سا اپا نوانے سا لور مطلب دے پر ایک سوول نو مطلب وال پروٹیکشن جوڑ کری او آبادی زیادہ دے وسائل کم دی
اور دن کو دعوت دنن خبر ونا ستونز یو سرکار کستا سو هم ستونز وی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارد کولو ټلیفون نمبر دا دے 00 22 11 41 22. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونز محل.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم اورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ. زما د سپین چبین کاله دلالای
یو شاله پسر پلا سے بلی والے دے سار
سگ زما سڑ کے پمنگ بلنے والے دے یا وڑے جنہیں تک لاب بلنے والے دے سگ زما سڑ کے پمنگ بلنے والے دے یا وڑے جنہیں تک لاب بلنے والے دے یو شالے پاسر پلا سے بلنے والے دے یا وڑے جنہیں والے دے ہاں کیا وڑے جنہیں